استعمال کړي د ملي منافعو نه به دفاع کوي، او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونه شي کولی، او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندز کې باید شول زه کاملا متيقن یم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته. هلته غیر له دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل، بعضې نور عوامل هم وو چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله، د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمن کورودان چې دی اوسئ چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړي.
له تاسو نه مننه. د ټولو رسنیو نه، خصوصا له تاسو نه، د تاسو پرسه په ټولو رسنیو باندې به د ما غږي چې راځئ چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ملي منافعو، ملي نوامیسو او د خلکو د ارامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره، په همغږۍ سره هر هغه څه چې د موږ په توان کې او د موږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ معمور او مکلف یو، هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امنه ډکه فضا او یو ملک، وطن او ښار ولرو.
د حقیقت سره پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تندی چنگی
دزوانانو خپروانه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخاو شي کای ما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
واده مې نه دای کړای کورانه په خوخه کوم.
بالکل خپل به ډاکټر، یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلم کې تاسو دغه سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخوخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو، په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم، پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو، د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي، او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي، او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني، نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي، او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي، نو که د دې ښځې خوښوي او کنه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي، ځکه چې د ورور پاتې شونی میراثی چې دی. هو همزولو، دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده، ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي، او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښه غواړي نو څه دلیل لري، او که د کورنۍ په خوښه غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زانور خان تڼایم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان فقط ظاهری مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه نه پوهیږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي.
نو ملمانه د ژورنالیزم پانځای د دویم کال یو محصله یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج دی چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په خپله خوښه واده وکړي، او نظر مې دا دی چې د هلک او انجلۍ دواړه خوښه وي. ښه، زه خو پیلان نشم ویلی نو دا بخواه چی که ما خواه که یا فامیل میره سر موافقه بگیر
مینه نظریم بلکل خپله بیفراکم یعنی اغا بدا قانی کام چی یعنی پراتلوم که که تاس دغی سر جوان نکوی اغا بزوم چی دغی سر بجوان کام
هرگی میتر کو تالا دبرک مالا دنیا دولا خفاد بیچی مونگا یو خوشحالا جانانا
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګ پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وګمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززایی لیکي چې واده نیمه پاچاهي ده، باید په خپله خوښه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي، څه بل ته خوی نه کوي.
امید آرام او حمید اکبري لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني، تر هغه وروسته دې بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کېږي، که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګه یې بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوښه واده د دوی خواته شرم ګڼل کېږي. په دې اړه د یوه دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې یو نجلۍ یعنې په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسېږي، نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو. کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته کار سړی مې یاد هغه ته یاد هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپله خور هغه ته سخته ورچي.
همزولو زموږ په ټولنه کې کلنجلی او هلکه پوښتنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پوښتل کیږي چې پلانی نجلۍ دې خوښه ده یا د پلانی زوی دې قبول دی او کنه. څوک له شرمه هو وکړي، څوک له ډاره او څوک له خوښې. خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایزه نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نورالله کوثر وایي او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
د کورنۍ ژوند او د تعهل یا د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړي دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولی نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. النکاح بالتراضی، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف د دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کړي.
دوستانو، زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړي ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره دا خوب د خړو اوبو ته ووایه. خو دینی عالم نورالله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه یې صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا یې زموږ په څیر کوم شرم ونه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاة والسلام ویلی وایي: یا علی کأنک ترید فاطمه. علی ویل که فاطمه د زړه کېږي فاطمې سره واده وکړي. علی وشرمېده دوم ځل. بیا چې راغی بیا نبی اسلام ورته ویلي: زه پوهېږم چې ته غواړي خاصګاری وکړي. نبی اسلام ویل: فاطمه مې درک کړه. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنه خپله لور عمر رضی الله تعالی عنه خپله لور عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړه. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده چې نجلۍ یا په هلک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو زموږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، ولې چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څنګ یې اورئ. ملګرو، د دینی عالم ښاغلي کوثر خبرو ثابته کړه چې زموږ د خلکو دینی پوهه ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمي راکړی.
واده د د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي. دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په میل وي، په هماغه اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې لاروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه. ما ورته وویل چې دا کوزده دې په خوښه ده؟ وایي هو. ما له مېرمنې څو کاله عمر لري؟ وایي نه پوهېږم. ما له څو کاله مکتب ویلی؟ وایي نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، په سوم څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې نجلۍ سره په هېڅ ډول تفاهم نه لرې. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو تر منځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی، او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. چې تاسې یوه بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بله بوجۍ وړه را واخلئ راوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي. هلک تر دریشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي.
عقلن باید
آماده یي. د خوړو په اړه هم همدغه مسله کوي. وایي هر وخت چې زړه ورته وخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې تر منځ تفاهم وجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په زون کې مداخله لږ سختي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي، نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي، او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، نو ډېرې ناخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسره ورسره کله چې دوی کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثر موږ وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنګ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آیندې په اړه فکر وکړي، او هغو د کور نه یعنې په تختی کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي، او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي، نو تر منځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به خوشحاله. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي، بلکې خپلې خوښې ته پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي، که هلک نجلۍ، تر ډېره وخته پورې دوی خوشحاله وي. خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کېږي. خو اکثره وخت هغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې یو بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم ومنځ کې نه. که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ور نه کول سي په خپلو کورنۍ کې، دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل هم رامنځته کوي. هیڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دوی یو ملکیت دی. دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي، ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو ته په خوښه جوړېږي، دا نسبت و دې ته چې په زوره یې واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي، او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خفه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي راډیو نور خبرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. خوښ اوسئ.